و شوراهای علمای ولایات در خصوص مدیریت روزهای آتش‌بس و تامین امنیت بهتر روزهای عید سعید قربان صحبت کرده است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه چې تر 9 بجو دوام کوي د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر غنی له طالبانو سره درې میاشتنې مشروط اوربند اعلان کړی چې سر له نن پیلېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوالې ټولنې هرکلی کړی دی او دا هم اوري په دې خپرونه کې چې د کابل یو شمېر استازي د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. تاسو زمون غږله ازادي راډیو او رې تر هر څه مخکې پام وکړئ. د سات مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سازمان د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د اوربند له مشروط اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. او د پاکستان نوی صدراعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا له دې اوربند هرکلی کوي او پر طالبانو غږ کوي چې په دې نوخت کې برخه واخلي. هغه ویلي تیر اوربند د جنگ د پایته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه. په بیان کې دا هم راغلي چې امریکا او ملګري د افغان حکومت له دې ابتکاره ملاتړ کوي. مایک پومپیو همدارس ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغانستان د حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه هم واخلي. اخوا د ناټو سازمان سرمنشي ین ستولتنبرګ هم په خپل ټویټر پاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. هغه لیکلي چې طالبان هڅوي څو افغانان په درناوي اوربند مراد کړي. افغان ولسمشر پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په 99مه کلیزه کې اعلان وکړ چې د زمري نه ویشته مې با په دې شرط چې طالبان هم اوربند وکړي تر دریو میاشتو پورې اوربند وي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. ښاغلي عبدالله پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت په وینا کې د انتخاباتو مسئله یاده کړه.
در آستانه انتخابات هم قرار داریم. مردم ما آرزوی انتخابات شفاف و عادلانه را داره و امیدوار هستیم که امی حق مردم احترام شود توسط همه ما. ای احترام به استقلال کشور است، ای احترام به خون شهدا است.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله ویل هدف د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات دی، خو دا معنا نه ورکوي چې د جمهوری ریاست انتخابات به ځنډیږي. اجرایي رئیس په داسې حال کې په شفاف ټاکنو ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته د ځینو کسانو د نومونو په لرې کولو سره یو شمېر معترضانو مظاهرې پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه په خپل سر تړلي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې لوبه وکړه. دا لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې له ګول پرته 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د کالیزې په مناسبت په دې ورځ نیولې وه. تر دې مخکې افغانستان دوه وار له فلسطین ماته خوړلې ده او یو وار ورسره مساوي شوی دی. د پاکستان نوی صدراعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. عمران پرون ماښام خلکو ته د صدراعظم په توګه لومړنۍ وینا وکړه.
امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. میرے سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایہ ہیں ان سب سے میری بات ہوئی ہے.
دوی تر څو چې امن رانشي په دې هیواد کې خوشحالي نه راځي. د بهرني سیاست په اړه باید ووایم چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي. ټولو یې ماته زنګ راووهه او له هغوی مننه کوم. موږ به له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې جوړې کړو. عمران خان د جمعې پر ورځ د پاکستان د پارلمان د غړیو لخوا د صدراعظم په توګه انتخاب شو. هغه له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو ترڅنګ ژمنه کړې چې په پاکستان کې به د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او د اداري فساد پر وړاندې به هم جدي مبارزه پیل کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن ویشتونکو میزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او لری واټن ویشتونکي میزایل د نړیوالو چیلنجونو د لیست په سر کې دي. د اسرائیل صدر اعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې وویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغل د پر شا تمبولو په دې اړه به وغږیږي چې څرنګه تهران د اټومي وسلو له لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي چې په خبرې ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل اوسنی چلند بدل کړي. او د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نهاتیا زاړه عمر لرونکي اشخاص پکې سپاره وو له خپلو خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسېد. دا کسان له اویا کلونو را په دې خوا چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي له خپلو عزیزانو سره ویني. د کورنیو د بیا یوځای کېدو دا درې ورځنۍ مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کومګانګ کې ترسره شي. شمالي او جنوبي کوریا د 1950 نه نیولې تر 1953 کال پورې جګړې له یو بل جلا کړل او که څه هم اوس د دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورماله شوي خو له تخنیکي اړخه لا هم دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې له یو بل سره وکتل او موافقه وکړه چې د اړیکو د ښوالي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شوو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر له طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اور بند اعلان کړی دی خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز آتش بس را اعلام نمایند آتش بس را اعلان بکنند.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي که طالبان درک لري او غواړي چې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي نو اوربند ومني.
چیرته د طالبانو په رهبرۍ کې حکمت موجود وي منطق څومره موجود وي حتما دوی به هم اوربند اعلان کوي.
په ولسی سطحه هم د سولې لپاره هلې ځلې او غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. له هرات نه د معلولینو د سولې حرکت پرون قندهار ته ورسېد.
لار ته چې مونږ راغلي د خلکو سره ټول مصاحبې مون سره کړي دي ټول د یوه رغ د یوه نره رغ کوي چې جنګ مونږ نه غواړو سوله غواړو.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو سره ډېرې ښې اړیکې ولري. د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه خبرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په ډېر صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د جمهور رئیس د اعلان له مخې له نن دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد نبی پورې چې د عقرب 9 به وي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت مراسمو کې وینا وکړه او له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون هم د ولسمشر غنی له دې اعلان هرکلی وکړ او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي خو د شنبې په ورځ د دې ډلې مشر ملا هیبت الله په یو اعلامیه کې له امریکا سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی څرګند کړ. سفی الله ستانکزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره نوې درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. ښاغلی غنی چې پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99 کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې خبرې کولې وویل طالبان هم باید اوربند وکړي.
باری دیگر سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی
یو ځل بیا سر له دوشنبه چې د عرفی ورځ ده د میلاد نبی تر ورځې په دې شرط چې طالبان هم په دې خو ورځو کې اوربند اعلان او رعایت کړي او یا تر هر وخت چې طالبان پر متحد وي اوربند اعلان او
آتش بس را اعلان میکنه.
ښاغلی غنی وویل له تېر اوربند چې د کمکی اختر په ورځو کې وشو نړیوالې ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ او په همدې خاطر یو ځل بیا اوربند کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې تېر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه او هیله ده چې دا ور اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خوا ته نږدې کړي. په بیان کې دا هم راغلی چې امریکا او ملګري یې د افغان حکومت له دې نوښت ملاتړ کوي او په طالبانو غږ کوي چې پکې برخه واخلي. مایک پامپیو همداراز ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخو د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته په درناوي اوربند مراعت کړي. په تیرو 12 کلونو کې په رسمي توګه د افغان جګړې دوه اصلي ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو اوربند نو اعلان کړی، خو د تیر اختر په دریو ورځو په ټول هیواد کې دوه اړخیز اوربند وشو. تر اوربند وروسته طالبانو خپل جنگ پیل کړ او له شمال تر جنوبه په ګڼو سیمو کې پر افغان پوځانو بریدونه وکړل. د غزنی په ښار ډله ییز برید او د سلګونو کسانو وژل کېدل، په فاریاب کې روان جنگ او په بغلان کې د افغان پوځانو وژنه، تر کم کې اختر را ورسته د طالبانو لخوا د رامنځته شویو نا امنیو او بریدونو تر ټولو لوی بیلګې شمیرل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت په دارلمان ماڼۍ کې جوړ شوی مراسمو ته اجرائیه رئیس عبدالله هم خبرې وکړې.
اگر طرف مقابل که در جنگ است اونها هم مراعات کنن آتش بس،
که مقابل لوری چې په جنگ کې د هغوی هم اوربند مراعات کړي اوربند کوو، خو که مراعات نکړي متاسفانه اوربند خپل معنا له لاسه ورکوي. خو په عین حال کله دی وطن او د ملي والي د ټینګښت دفاع لپاره زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو چمتووالی به زموږ د هیواد د خیراتلونکو ضمانت وي. که څه هم اوس د لوی اختر په مناسبت افغان حکومت درې میاشتنې اوربند اعلان کړی، خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی. د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د اوربند د منلو یا نه منلو په اړه څه نه دی ویلي، خو له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار کړی. د طالبانو مشر داسې وخت له امریکا سره د خبرو چمتووالی دلې چې طالب استازیو په جولای میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیاله الیس ویل سره خبرې کړې وې.
د سیف الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر غني پرون په کابل کې د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت جوړ شوې غونډه کې له طالبانو سره درې میاشتنې مشروط اوربند اعلان کړ. طالبانو تر اوسه ځواب نه دی ویلی. متحده ایالاتو او ناټو د دې اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو غږ کړی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې اړه مختلف نظرونه لري، خو له هغې مخکې د ارګ لخوا خپره شوی اعلامیه ځینې جزئیات در سره شریکو چې تېره شپه خپره شوې ده. ولسمشر غني تېره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان له مختلفو بلکې له څلور ډېر شولتونو له امنی قمندانانو، والیانو او د ملي اردو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې ولسمشر د اوربند په اړه هغوی سره معلومات شریک کړي دي او د غراس په دې غونډه کې د افغانستان د علماو د شورا، د ملي امنیت د شورا او د سولې د شورا غړو هم ګډون درلوده. د اوربند او سولې پروسې په اړه جمهور رئیس د نوښت هرکلی شوی دی او د ولایتونو مقاماتو ډاډ ورکړی چې د اوربند د مدیریت په اړه به بشپړ چمتووالی ولري. ولسمشر بیا په عین حال کې د دوی د خبرو له اورېدو وروسته د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې تر څو چې طالبانو اوربند ته مثبت ځواب نه وي ویلی، د پخوا په څیر د طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د افغانانو غوښتنې ته په درناوي اوربند اعلان کړي. له دې ډلې افغان کارپوه سید انتظار خادم پرون شپه ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د افغان سولې د خبرو د پیل لپاره هیڅ خنډ موجود نه دی او طالبانو ته پکار ده چې د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. سفیولا ستانکزي له ښاغلي خادم سره خبرې کړې او لومړی د افغان ولسمشر غني لخوا د اوربند اعلان په اړه د هغه تحلیل غوښته.
سولې نه مخکې د مذاکراتو مرحله دغه داسې یو مرحله وي چې په دې کې دواړه طرفونه د قدرت نمایش کوي. ولسمشر غني خپل عظمت وښود او د یو مشروع حاکم نظام په حیث باندې لومړی قدم پورته کړ او بالاخره طالبانو ته د اوربند یو طرفه اوربند وړاندیز وکړ. ولی زما بینه مته ک چی تا طالبانو پر رهبری کی حکمت موجود وی دا طالبانو پر رهبری کی منطق تو موجود وی حتمن دوی به هم دولبن اعلان کی دغه اصلا د افغانستان د حکومت خبر نه ده دا اصلا د افغانستان د خلکو خبره ده اوربان کی خلک آرام دي دوه ورځې دې په آرام باندې ژوند کوي نو دغه غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې حکومت چې طالبانو به هم دغه سوات اعلان کوي ولې تر اوسه پورې اعلان نه دی کړی اوس شیبه شیبه شمارم چې دغه سوات اعلان کوي
د طالبانو په ادرس باندې څو وخت مخکې پر رسنیو کې ویل شول چې د دوی د اوربان مسله به د هیبت الله لخوا مطرح کیږي او هغه به پریکړه کوي خو هغه پرون اعلامیه ورکړله د اوربان مسله مطرح نه کړه فقط د امریکا سره د خبرو په اړه باندې څرګندونې وکړي څه فکر کوي چې هغه واقعا هم دغه دریسه دوام ورکوي چې اوس به دریس بدلی اوربان بکی
تو درې وضاحتونه یو دا چې طالبان وایي چې موږ په لومړی اوربان کې خپل اعتماد په نفس باندې او خود تسهیل چې خغلی برمک یو عادي طالب سره تصویر وایي په ټوټر کې او خود نو ویل چې دا د وسام موږ هغه سي جوړتمن یو موږ هغه سي ځان باندې اعتماد لرنو دویم ځل اوربان ته ضرورت نشته دی دوی مسله دا و چې موږ د طالبانو پر رهبرۍ کې د توحید مسله مطرح کوله مالته مل رسول الله اعلان وکړو د خپل خطې په طالبانو مختلفو ډلو اعلان وکړي چې څنګه چې ملاحبۃ الله اعلان کړی چې اوربان به وي د دې بنوي تشدد بنوي دا د موږ هغه په توګه باندې ورسوله نو دویم ځل اوربان ته ضرورت شته دی ولی دا غا سیاسي دریز دی د طالبانو اخلاقي دریز او یا هم عقیدتي دریز چې د افغانستان د دې تر شا یو تر ټولو مهم دلیل په دلیل بل کیږي په اخترونو کې عموما د محمد صلی الله علیه وسلم د وخت نه دی خواته حتی مختلفو جګمارو ډلو اوربان کړی دی نو کسي د اخرتي مسله وي ملاحبۃ الله په دغه ارزښت په احترام باندې قایلی یو بل اخره د اوربان اعلان وکړي مانی کتل کله تاسو د ملاحبۃ الله خبره کوي چې د اوربان خبر نه لرو نه غیره د کړم نه ده نو په دې خاطر باندې موږ ته حقوقو چې هدي خپل بل اعلان یو ورته اوربان اعلان
خغلی خادم ولسمشر غنی دغه درې میاشتنه اوربان اعلان ک په طالبان باندې هم فشارونه شته الته خبري کړي دي په قطر کې او په ازبکستان کې هم چارواکو سره دوی خبري کړي دي څه فکر کوي تر څومره ممکنه ښکاری د سولې خبري
د ټول موجهو دلایلو او منطق په بنیاد باندې خبره کوم چې هیڅ په اوسنۍ سیاسي زمان کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخ خنګ نشي رسیدلی دا تروسه چې کېدې شي دا جایب ملک ته چې ملاحظه طلاب شاید اعلان وکړي چې موږ اوربان نه کوو ولدا په ټول موازینو اخلاقي او دینی او اقلیتي موازینو خلاف مسله ویل څه په انډونیزیا کې مسله د قطر د دفتر راپور کېدل د ټرمپ او د رافایل پاسو په نوښت د ایلسول پاس د برسل کانفرنس د اسلامي هوادون کانفرنس دا ټول هغه مختلفي نقطې لري چې شوې دي او یو ګلورین تصویر جوړ کړي د هغه د سولې
د افغان ولسمشر له خوا له طالبانو سره د مشروط درې میاشتنی اوربند او دا چې طالبان باید ورته څه ډول ځواب ووایي په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه سید انتظار خادم څرګندونه واورېده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کلیوی خوا په سیاسي ډګر کې او په نړیواله سطح د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي. له طالبانو سره د خبرو پروګرام پیل شوی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې دي او د غراس ولسمشر غنی اوربند هم اعلان کړی دی. د داخل نه بیا ولسی حرکتونه د اوربند په غوښتنه هم هغه شان ټینګار کوي. د هرات له ولایت د معلولانو د سولې ولسی حرکت پیل شوی دی. پرون قندهار ته ورسید او ټاکل شوی چې دوی تر کابله د خپل ویلچرونو په واسطه سفر وکړي. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی د دې حرکت له مسؤلانو سره غږیدلې او په اړه یې راپور لري.
د هرات خلکو د سولې کاروان په نوم د دې مدني حرکت غړي وایي له هرات څخه تر کابله به شاوخوا زر کیلومتره پلی یا د ویلچر په وسیله مزل وکړي. د دغه حرکت یو غړي خان محمد د شنبې په ورځ د کندهار په جړې ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې غوښتنې د دغه حرکت ټول معلولین به د جګړې د دوام او روزنې په خلاف خپل نفرت او کرکه روښانه کړي. هغه د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یوځای شي.
چې موږ راغلي تر فراه ونې سه بیا تر نیمروز ساحه وتلی و
بیا د ریل منده وتلیو په فروان یو نو وس دغه د کندهار ولایت سره رسیدلی مر د لار ته چمر راغلی د خلکو سره ټول مصايبه مون سره کړی دی ټول د یو رغ یو نار رغ کی چې یانګ مر نه واړو سوله واړو
د دغه کاروان یو بلغړی محمود لازادی راډیو ته وویل چې لایو شمیر مالیلونو سره غواړي تر څو نړیوالو ته وښیي چې افغانان نور له جګړو او وینې تویدنې ستړي سوي او سوله غواړي.
ما خواستیم که ای پیام صلح از ولایت هرات به یک شکل خاصی که به وسیله همین معیوبین و نتیجه های جنگ خواستیم که به گوش دولت مردا برسونیم و به گوش جهانیان برسونیم که مردم افغانستان دیگر جنگ نمیخواهند.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې غوښتونکو بل کاروان د روان کال د ثور په میاشت کې د اته هلمندي ځوانان په ګډون حرکت کړی وو او د لارې په اوږدو کې له نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ څخه شاوخوا سل کسان ورسره یوځای شول. دغه کاروان له 100 کیلومتر ډیر پلی مزل وکړ او لا تجې شروع ورسته د غبرګولی پاتې وشته مقابل ته ورسېدل او د سولې غوښتنې پیغام یې د ځینو هیوادونو سفارتونو او د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر ته ورساوه. دغه کاروان اوس له کابل څخه مزار شریف ته په لوڅو پښو مزل پیل کړی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. له احمد تکل نه به وورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرستندویو روغتیایي ډلو خوندیتوب ته د جګړې د ښکېلو اړخونو د پاملرنې لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي افغانستان د روغتیایي کارکوونکو لپاره اوس هم د نړۍ د دریو ډیرو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی او په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پراخیدل ډیر وخت د دې باعث کیږي چې ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو مهمه چاره له خنډ سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز لیکي ملګري ملتونه د روغتیایي ډلو د خوندیتوب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې مرستندویو ټولنو غزنی ښار ته چې د څو ورځو لپاره د طالبانو په محاصره کې وو د مرستو رسول پیل کړي دي. ویل کیږي چې د غزنی روغتونونه د جګړې په ټپیانو ډک دي او په دې ښار کې برېښنا او نور خدمات نشته. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي چې د افغانستان د خلکو پر روانو دردونو سربیره سږ کال وچکالی هم د دې هیواد له دریو دوه برخه سیمې ځپلې دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي د افغانستان له 2 میلیونه زیات وګړي ښایي د دې وچکالۍ له کبله د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د دې ارقامو له مخې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپره کړې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو خلک به تر ټولو زیات زیان وویني چې په دې ترڅ کې له 2 ولایتونو څخه له 20 زرو زیات خلک لا د مخه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوست په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي روزونکي وژل کېدو ته د اشارې په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. امریکایي افسر جوزف ماسل چې د امریکایي سلاکارانو د لوا په تشکیل کې اوس افغانستان ته استول شوی و د شنبه په ورځ د یو افغان سرتیری لخوا چې د روزنه ورکوله په ډزو ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دا لوا د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د روان کال په پیل کې افغانستان ته استول شوی او د ورځپاڼې په وینا دنده یې د ملي اردو او ملي پولیسو د سرتیرو روزنه وه. د امریکا د پوځ چارواکي وایي ماسل د ګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یو وسلوال بریټ کې سخت ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د امریکا د پوځ ویاند ویلي په دې حمله کې 2 نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي چې حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. واشنگټن پوسټ لیکي د دې سرتیري وژل کېده به د پنټاګون هغه پلان چې له نوې ستراتیژۍ سره سم غواړي امریکایي پوځیان د متعارفو سلاکارانو په توګه له افغان ځواکونو سره په نږدې ساحو کې په دنده وګماري له نویو مخالفتونو سره مخامخ کړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې افغان او امریکایي پوځیانو پخوا هم په ګډه ګزمې او عملیات کول خو وروسته له دې چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې راکم کړ نو د دوی ګډ عملیات هم راکم شول.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. په ولسي جرګه کې د کابل یو شمېر استازي د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د پایتخت هیڅ یوه برخه خوندي نه ده او کشفي او استخباراتي بنسټونه کمزورې عمل کوي. خو د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې د دریم امنیتي پلان په جوړولو کار روان دی چې په بشپړېدو سره به امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور برابر کړی.
په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د کابل یو شمېر استازي وایي چې د هرې ورځې په تیریدو په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابېږي. د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست او د ولایتي شورا غړي خاطرې ساغزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کسانو کې صحبت میکنیم میگوید که صبح ما که میبراییم بعض وقت خداحافظی میکنیم.
د وی د خار ډیری اوسیدونکو ډاډه نه دي چې مخام به بیرته کورونو ته ستانه شي، ځکه د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل هیڅ سیمه امن نه ده.
کوم پلان چې امنیتي کابل ښار د امنیت لپاره جوړ کړو هغه هم عملي چلند نه لري. هغه پلان عمل وس وقالي نه شو پلان د کچيري په عملي شکل سره پلي شي، خو په عملي شکل سره نه بلکې سلیقوي برخورد کیږي. دلته په
د ښاغلی بشردوست په خبره د امنیتي بنسټونو په رهبرۍ کې ضعف موجود دی او دښمن له خلاو استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په سهار د اتمې او شپاړسمې حوزې اړوند د نادرخان تپې او قلعه زمان خان په سیمو کې دوه راکټونه ولګېدل خو مرګ ژوبلې نه لرله. خو د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو ښوونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله 43 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 55 تنه ټپیان شول. له دغې حملې یوه ورځ وروسته یو شمېر حمله کوونکو چې د کورنیو چارو وزارت یې شمېر 3 تنه وښوده، د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند له یوه نیمه جوړه شوې ودانۍ نه د ملي امنیت د ښوونې او روزنې یو مرکز تر برید لاندې ونیو او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم 15 توغندي د 15مې امنیتي حوزې په مربوطاتو ولګېدل. له دې ټولو سره د کابل امنیتي مسولین په دغه ولایت کې ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې د امنیتي پلان په بشپړېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ښه شي. د کابل امنیت قومندان داوود امین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: دریم امنیتي کمربند تر کار لاندې دی چې له ښار نه تر ولسوالۍ او امنیتي کنټرول پکې شامل دی. دی وایي دا پلان به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي.
پلان امنیتي دروازمدت نمی کمربند سیوم است که
دی وی د امنیتی پلان چې د دریم کمربند رامنځته کول یو مهمه برخه ده. پر جوړولو کار روان دی. د کابل ولسوالۍ او نخار ته عبوري لارې تثبیتېږي او کله چې دغه لارې وتړل شي په امنیتي وضعیت به مثبت تاثیر وکړي او کابل ته به د دښمن د راتګ مخه ونیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې جاوید کوهستانی په دې باور دی چې د امنیت په اړه د حکومت نه پاملرنه د خلکو د نه همکارۍ لامل شوی چې د پوینا د کابل په ولسوالیو کې د تروریستي شبکو فعالیتونو ته زمینه برابره کړې. دی وړاندیز کوي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ښار په کمربندونو تمرکز وشي، په دغو کمربندونو کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای شي او دغه شان په کشفي او استخباراتي بنسټونو کې هم پراخ اصلاحات او همغږي رامنځته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان خلکو ته په لومړنۍ وینا کې ویل چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ښې کوي. عمران پرون ملت ته خپل لومړۍ وینا وکړه. هغه د فساد دوره کولو، د اقتصادي پرمختګ او د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان هم وکړ. سفیول استانکزی پی راپور لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وای ل خپل گاونډي هیوادونو سره به اړیکی خې کړی. عمران خان چې ګوندې د جولای 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او د جمعې په ورځ د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، خلکو ته په لومړنۍ وینا کې دا خبره یاد کړه. د عمران خان خبرې په ژوندۍ توګه له ټلویزیون خبرې دي او ټینګار یې وکړ چې ل خپل گاونډي هیوادونو سره د ثبات درامنځته کولو په خاطر اړیکی خې کوي.
مېره ساره جته به پاکستان کې همسایا ان سبسه بری بات ہوئی ہے.
ټول گاونډي هیوادونو له مشرانو سره مې خبرې کړي، ټول ماته زنګ واه او له هغوی مننه کوم. موږ به ل گاونډي هیوادونو سره اړیکی خې کړو. پاکستان امن ته اړتیا لري. بیا هم وایم ترڅو چې امن را نشي ل شتا ستونزو نشو وتله. نو زما هڅه به دا وي چې ل ټول گاونډيانو سره ته ټول خې اړیکی ولرو.
ماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمزاؤں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں.
عمران خان د کوم مشخص گاونډي نوم وانه خست. خو د جولای په شپږشتمه یو ورځ وروسته له هغه چې ګوند د پارلماني ټاکنو اکثری څوکۍ وګټلې، د افغانستان په اړه وغږېد او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره به پوره هڅه کوي. د عمران خان بیگانه خبرې هم د تیر وار په څیر تر ډیره د پاکستان په کورنیو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي ستونزو، فساد او قرضداریو متمرکزې وې. هغه وویل د پاکستان قرضداري تر 28 تریلیون روپیو چې څه باندې 228 میلیارد ډالر کېږي او وخته ده.
کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے.
هیڅ وخت مداسي مالی وضع نه خرابه. نن د پاکستان قرضه 28 تریلیون روپی ده. دا قرضه لس کاله مخکې 6 تریلیون روپی و. د دې په پوره حساب درکو چې دا پیسې چیرته لاړي، کوم دومره پور اخیستې او مصرف شوی چیرته تللی. دا به مو بل کار وی چې کوو به.
تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے؟ تو انشاءاللہ یہ تو بات کی بات ہے.
عمران خان ویل دی بیوزلو خلکو د ژوند د سطح د لوړولو هڅه کوي او د پاکستان مالی ذخیره بزیاتوي. هغه دا هم ویل چې په لومړی ګام کې به د پاکستان په صدارت پوري مربوط زرهی موټر لیلاموي او پیسې به حکومت ته سپاري. عمران خان داسې وخت د خبرې وکړي چې د هغه د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په پارلماني ټاکنو کې په درغلیو توند انتقاد وکړ او د بل مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو هم د عمران خان په ځینو پخوانیو دریزونو او سیاستونو کلک انتقاد وکړ.